ازادي رادیو درنو اوریدونکو پروگرام ته بخیر اغلاست. ستړي مو سي د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د مایکروفون ستاسو پروگرام ته ځنګړی سوی ده. په دې پروگرام کې به په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو له کبله د رسیدلي زیان په اړه خبرې کوو او دا چې تاسو که په داسې منطقه کې یاست چې هلته سیل راغلی وي او خلکو ته تاوان رسیدلی وي، ټلیفونونه راکولی سي. دغه وخت دی چې تاسو د خپلو سیمو حال ووایاست او چارواکي به هم پر دې چې څه کومک کولی سي خبرې کوي. خو اول پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د پروان د دولتي روغتون رئیس نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په پروان کې د سیل له کبله اتش پېته کسان مړه شوي دي چې په هغه کې ډېر کوچنیان او ښځې دي. په کابل کې د امریکا شارج دافیر رایس ولسن پر سبا سهار وروستۍ حمله غندلې ده او د امریکا په وسکانسن ایالت کې بېګا د خلکو د مظاهرو درېیمه شپه وه او په دغه مظاهره کې ډزې هم شوي دي. د پروان دولتي روغتون رئیس قاسم سنگین نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې په چاریکارو کې د سیل له کبله د مړو شمیر 88 ته رسیدلی دی. هغه د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې تر 90 تنه زیات ژوبل سوي دي. سنگین وویل چې په تلفات کې اکثر کوچنیان او ښځې دي. هغه وویل چې دا شمیر شایي تغییر وکړي ځکه وخت په وخت روغتون ته زیات زخمیان او مړي ورسیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن سهار خبر پانه کې مسولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې له مصیبت ځپلو کورنیو سره د بیړنۍ مرستې وکړي. د کابل او شمالي لار هم بند ده. په کابل کې د امریکا شارج دافیر راس ولسن پر سبا سهار چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جندر د برخې مرستیاله او د افغانستان د سینما او پیژندل سوې څېره وه وروستۍ حمله نه منونکی عمل بللی او ویلی دی چې په دغه حمله باندې باید بشپړ تحقیقات وسي. راس ولسن نن سهار پر ټویټر باندې د افغانستان د ښځو میړانه ستایلی او په حکومت یې غږ کړی چې د هغو ښځو امنیت دې ټینګ کړي چې د افغانانو په استازیتوب کار کوي. پر سبا سهار پرون په کابل کې ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. د هغې پر هغې د دغې حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د دې میړه نن سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه په آی سي یو کې یا د جدي څارنې په خونه کې ده او وضعیت یې لا نه دی څرګند. سهار په پرونۍ حمله کې زخمي سوی ده. د امریکا په وسکانسن ایالت کې بېګا د خلکو د مظاهرو درېیمه شپه وه او پرون شپه په مظاهره کې ډزې سوي. په دغه ډزو کې یو تن وژل سوی او دوه تنه زخمیان سوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې نن له وسکانسنه په ټولنیزو رسنیو خپرې سوي لیدل کېږي چې د ملکي وګړو ترمنځ جنګ دی او څو کسانو د یوه سړي پر لور چې په لاس کې وسله ده او پر خلکو ډزې کوي منډه راخیستې ده. په وسکانسن کې د اګست په 23مه نیټه د جیکوب لیک په نوم یو تور 9 کلن ځوان پولیسو وویشت. د هغه کورنۍ وویل چې د پولیسو د ډزو له کبله د جیکوب بدن فلج سوی و او د مرګ په حال کې روغتون ته رسول سوی و. له هغه راهیسې خلک د وسکانسن په کینوشا ښار کې چې دا پېښه سوې وه له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو د بد چلند پر ضد مظاهرې کوي. د وسکانسن ایالت والی د دې ایالت په کینوشا ښارګوټي کې چې د شیکاګو او ملواکي ښارونو ترمنځ پروت دی بیړنۍ حالت اعلان کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند د ملي راټولېدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه د ځان د ښکاره کولو او خپلې کاندیدۍ ته د خلکو د پام اړولو لپاره له خپله ټوله صلاحیت او وسه کار واخیست. جمهوري غوښتونکو دا پروګرام د امکاناتو خاوره تر نوم لاندې جوړ کړی و. د امریکا د ولسمشر میرمنې میلانیا ټرمپ هم هڅه وکړه چې د خپل میړه د کاندیدۍ مسله د امریکا خلکو ته رامخ کې کړي او د هغه لپاره د خلکو ملاتړ وغواړي. هغې د سپینې ماڼۍ په روز ګارډن کې په ځانګړو مراسمو کې امریکایانو ته وویل دا وایي ډانلډ داسې سړی دی چې په هر کار کې زما ملاتړ کوي او زه او زما کورنۍ له تاسو مننه کوو چې پر هغه مو باور کړی دی چې ستاسو ولسمشر وي. موږ به د ځان لپاره دا ویاړ ګڼو چې دې فوقالعاده هیواد ته څلور نور کاله هم خدمت وکړو. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې دي. په دې ټاکنو کې جو بایدن د ډیموکراتانو لخوا ولاړ دی. د بیلاروس مستبدو چارواکو په دغه هیواد کې د اپوزیسیون پر پلویانو باندې کنټرول او د هغوی پر ضد سخت چلند لا زیات کړی دی. نن به له لیکوالې سویتلانا الکسیویچ څخه پوښتنې وکړي. په بیلاروس کې چارواکو سویتلانا الکسیویچ نن د تحقیقاتو کمیټې ته ورغوښتې ده. سویتلانا الکسیویچ د بیلاروس ډېره پیژندل سوې لیکواله او د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې ده. د په بیلاروس کې د اگست په 9 نیټه باندې د جمهور ریاست انتخابات وسوله او الکساندر لوکاشینکا د یوې بلې دورې لپاره ګټونکی وبلل سو، خو خلک له هغه راهیسې مظاهره کوي. د انتخاباتو پایلې نه دي منلې او وایي چې په ټاکنو کې درغلي سوې ده. هغوی وایي چې د لوکاشینکا 68 کلنه واکمني باید بالاخره پای ته ورسیږي. او د چک جمهور رئیس میلوش زمان په روغتون کې بستر سوی دی. د هغه ویاند یورجی وچاچک پر ټویټر لیکلی چې جمهور رئیس باید د لاس عملیات وکړي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراکی په عسکري طبي پوهنتون په روغتون کې بستر دی. میلوش زمان 15 کلن دی. د هغه ویان نه دی ویلي چې ولې باید د لاس عملیات وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې ورستو سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولې یوازې په پروان کې د مړو شمیر نږدې او یو د ټپیانو هم نږدې سلوتن ته رسیدلی دی. نوریاس نورین د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې پر همدې د ورستو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. پر بیلابیلو اړخونو یې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه پوه سره هم پر دې غږیږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډېرو ځاني زیانونو مخنیوی ولین شکیدلی. خلک یا تاسو په خپل څه کولای شئ چې له زیانونو ځان وژغوري. د لکه څنګه چې خبري است د وروستیو سیلابونو د افغانستان د پروان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ټلیفون شمیرې اعلانوم. کولای شئ چې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. 0 و 2 و 2 و 5 و 5 بلش میره ده 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 4 و 5. کم غوختی وی چه لبهر تلیفون وکری پا بین للملیش میره هم کولشه چه لمخصر تماس ونیسه 0 و 0 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و ډیر حال را سره شریک لري او هم په دې اړه چې تاسو څه کولای شئ چې د طبیعي پیښو خطرونه کم کړئ. ستاسو د پیغامونو په تمه یو. خو لومړی به لاړ شو د پروان ته. د پروان په مرکز چاریکارو کې وروسته سیلابونو خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې د مړو شوو کسانو شمیر توش پتو ته رسیدلی دی. نوي تنه هم ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش له چاریکارو را سره وصل دی. هنایش صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. که اوریدونکو ته لومړی ووایي چې د دغو سیلابونو د تلفاتو د وروستیو شمیرو په اړه چې تر اوسه پورې چارواکو ویلي څو ته رسیدلی تلفات او آیا د دې بیره شته چې تلفات په لدې هم زیات شي؟
زیم سلام وړاندې کوم جناب نوریات صاحب. هو همدارنګه چې تاسو وویل د شمیره د تلفات شمیره مخ په زیاتېدو دی او تر اوس چې مونږ تازه ارقام لرو د سرچینې نه اخیستې ده، هغوی ویل چې د اویا نه ډېر جسدونه په شفاخانو کې په روغتونونو کې شته پرته دی او زخمیان هم ډېر دی، خو مګر د هغوی شمېره هم مخ په زیاتېدو دی. جناب نوری صاحب،
تاسو چې وایئ چې د ټپیانو شمیر او دغه راز د مړو شوو هم په زیاتېدو دی، په سیمه کې د ژغورنې هڅې بیا هم روانې دي، هغه سیمه کې چې سیلابونو ډېرې ځپلې دي؟
دقیقا عملیات په دې خاطر روان دي چې دومره سیلاب چې ډېره راغلې ده او ځینې کوڅې کې هغه چپه شوې ده او ډېره تیږه راولې ده او سیل شته کې شته انباران ډېره خرابې کړې ده په سیمه کې، په دې خاطر چې ځینې کورنۍ دي چې د هغو اعضای یو شمېره د هغو ځینې کورنۍ اعضا ورک شوی ده، لا درک دی، په دې خاطر عملیات هم ډېره په دقت سره کار کوي چې هغه کسان چې کېدی شي تدرتحاب لاندې وي هغوی ته به پیدا کړي، او عملیات هم دا رنګ روانه دي. او روغتونونه یو ولایتي روغتونه دولتي روغتون دی چې په شاري کار کې دی، او بل نور روغتونونه چې د خصوصي دي او نورو هم مصروف دي، هغوی آمادګي لري چې خدمات هغه وکړي، تر ارزه خدمات وکړي. همدارنګه د پروان د پنجشیر او کاپیسا هم ځینې خرابونه سیلابونه راغلي ده چې ډېر ځایونه خراب کړي ده. د تلفاتو په اړه هغوی ویل ده چې نن یو ساعت مخکې شوی و، په هلته په پنجشیر کې یو کلی خارون نومېږي، هلته ډېر خرابې کړې ده، لاره تړل شوې ده، بند شوې ده. او د اوس سیلابونه د نورو ولایت د شمال کابل ولایتونو هم خرابې کړې دي.
هنایش صاحب، دغه بارانونه چې تېره شپه وورېدل، سیلابونه ناڅاپه راووتل او که له مخکې وړاندوینه کېدله؟
دقیقا تېره شپه قطعا د ابر نه ښکارېده، په دې خاطر چې بارانونه هېڅ قابل د پیشبینی نه وو، او ناچاپه وه. او ټولو کورنیو چې اوس قرباني شوي هغوی ته غافلګیر کړی ده، په دې خاطر چې د شپې اواخر وو، په دې خاطر ډېره خرابې کړې ده. او د تلفات یوازنی عمل خلکو او ځینې منابع همدا بولي.
دغه سیمه چې ډېره ځپل شوې ده، سیلابونو ځپلې ده، که دې سیمې په اړه اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي، آیا دا په ټیټه کې ده، د اوبو د لاندې کېدو خطر په کې ډېر زیات و، کورونه خټین دي چې ډېر نړېدلي دي، که څنګه؟
هغه ځایونه چې سیلاب پکې ډېر وو، د شدت سره کوره وړې ده، او خلکو ته جسدونه تر لاندې راغلې وه. خو ځینې ځایونه چې کوره چپه شوې ده هغوی ته قرباني کړې ده، زخمیان دي، مشمیره چې مړ دی، تورو داسې مختلف عوامل لري چې دا سیلابونه ډېره غټه خرابې کړې ده. په همدې خاطر د تلفات شمېره زیات دی، چې او زخمیان هم تر اوسه مخمچي کېدو دي، او په همدارنګه د تلفاتو شمېره هم زیات دی.
یعنی د دغه سیمه کې چې دا کورونه جوړ شوي او اوس سیلابونه را پورته شوي دي، مخکې هم کوم د سینې په خوا کې پروت دی؟ یعنی دا کورونه د سینې په خوا کې جوړ شوي دي؟
ځینې ځایونه دي چې په سیلابونه په لاره کې برابر شوي ده، خو مګر بعضې ځایونه هم شته چې قطعا د رودخانې او ځکه چې غرنۍ یو کې د یو داسې سیمه دریا غوندې دي، هلته داسې هم کرنه دي، خو مګر د سیلاب ناګانی وو، زمین هم ګرم وو، دا خرابي بل رقم شوی ده.
خلک د هغه بیرنیو مرستو څخه خوښ دي چې سیلاب ځپلو سیمو کې دوی ترسیږي، یا ورته په وخت دانګلی دي دوی لاسنیوی کړی دی، که څنګه؟
هغوی خو تر اوسه هم دومره سم راضي نه دی. هغوی وایي چې په لومړي ځل کې باید د مسئولینو په چټکۍ سره باید هغوی ته نجات درکړی وه، خو اوس هم تر اوسه چې عملیاتي ځواکونو چې ماشینري ده تخنیکي له لحاظ او نه د بشري نیرو له لحاظ نه ډېره سرګرم دی، خو تر اوسه هم خلکو ډېره اړتیا لري چې هغوی سره مرسته وشي. د لومړۍ دپاره هغه کسان چې مفقود الاثر دی، په دې هکله ډېره خلکو اندېښنه لري، او ځینې کورنۍ چې د خپل اعضا لاسته درکړې ده او هغه اکثر زخمی دي بیا زین کسان په دې کورنۍ کې وړک دي په دې خاطر هغه ډیر اندېښنه لري خلکو هم په دې باره ډیر فکر کوي خو بیا ته د دې نه مرسته د دې نه بغیر مرسته خو ډیر خپل خبره کسان خپل کور کورت لاس در کړی دا او د اساسا د خپل کور اساسي زمين از بین تل دا په دې خاطر ام مرسته ډیر ارتیا دی
د مرستندوی ټولونو پرته د حکومتي ادارو پرته خپل خلک دی یو بل لاسنیوي کوي کڅنګه آیا هغه زمون شو ته سره مرسته کوي
دقیقا جناب یونس په دې خاطر چې د دین ځینې همسایګان ځینې کسان چې د دې نایه نه د بل نایه نه د هغوی اقارب دی د هغوی ټولو راغلی ده او سم مرسته کوي او غم شریکي کوي او د کابل نه ځینې کسان تر اوسه د راغلی ده او راځي په راتلونکي په حال دی او په همدې هکله وضعیت ډېره تر توجه لاندې راغلی ده
بله احمد هنائش لطاسو نمانه که التیا پیخ شوه ده خبرونه پا جریان که با وروست بیا هم تاسو در وگرزو او ده سیمه ده وروستی وضعیت پا عرب بیا هم او ردون که تا معلومات ورکلی لپروان نده ازدی ردو خبریال احمد هنائشو چه ده پروان پا مرکز چاره کارو که ده وروستی و سیلابونو لوروستی وضعیت خبرولو ده هقه موضوع ده چه نن لطاسو سر پری خبری که که د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي ګران کار وي د زیانونو د کمیدو لپاره تاسو په خپله څه کولی شئ د ازادي د مایکروفون ستاسو خپرونه ده مخکې مو د تلیفونونو شمیرې اعلان کړې دغه راز به د خپرونه کې وروسته د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک پوهنتون او بخې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم مایار سره وغږیږو چې اوس د جرمني په شټوتګرټ پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې پر دکتورا کار کوي لومړی به تاسو ته درشو د یو اوریدونکی دی مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ د مایکروفون ستاسو خپرونه ده مهرباني وعلیکم السلام څوک او لکم زیم ټلیفون کړی
محمد ولی محمد یم دلمن ولایت مرکز مشترک
بله تاسو به زموږ د خبریال خبري اوریدلی وی چې په پروان کې سیلابونو څه زیانونه اړولی دي تاسو هلته چې اوسئ آیا مخکې مو په سیمه کې سیلابونه راغلي وو که څنګه بلې اوریدونکو سره لکه چې اړیکه پرې شوله یو بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ د مایکروفون ستاسو خپرونه ده موضوع هم ده د سیلابونو موضوع البته ډېرې پوښتنې تاسو ته مستقیما درج کېږي چې په خپله څه کولی شئ د خطرونو د کمیدو لپاره یې د زیانونو د کمیدو لپاره یې په خپله څه کولی شئ مهرباني بلې څوک او لکوم زموږ ټلیفون کړی بله غږ مو سم نه اوریدل کیږي تاسو مهرباني بیا بله قدر من اوریدونکو ګمانم چې یو تخنیکی ستونزه لرو ټلیفون سم نه وصل کیږي د یو اوریدونکو د اسکایپ لاري را سره وصل دی تخنیکی همکار وایي چې نشته د لیبلاندې خبرتیا وروسته به بیا پر موضوع بحث دوام ورکړو
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو د اسکایپ لاري هم کولای شي چې له موږ سره اړیکه ټینګ کړي د افغان بیسمه تاسو ته شمیرې لاري هم کولای شي چې پیغامونه راوستوي او د ټلیفونو لاري هم کولای شي چې را سره تماس ونیسي خو په ټلیفوني اړیکو کې یو څه ستونزې لرو د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده په افغانستان کې د وروستو سیلابونو او د زیانونو په اړه خبرې کوو تاسو تر خپل وسه څه کولای شي چې د دغه سي طبيعي آفتونو د خطرونه کم کړی اوریدونکو را سره د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې لکم زم ټلیفون کړی دی بلې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني. د سحکاری چې له اوریدونکو سره مو اړیکه سم نه ټینګیږي، تخنیکي همکاري شره کوي چې د کابل پوهنتون د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې پر دکتورا کار کوي له جرمني را سره وصل دی. بلې مایار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه
مایار صاحب. هر کال په افغانستان کې سیلابونه خلکو ته درانه زیانونه اړوي. د طبیعي پیښو وړاندوین او مخنیوی ښایي یو څه ګران کار وي، خو د زیانونو د کمیدو لپاره یو څه کیدای شي د چارواکو لخوا، د مسؤولو ادارو لخوا او دغه راز په خپله د خلکو لخوا. د پروان په مرکز چارکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې فکر نه کوي چې د دې ډېر احتمال و چې دغه سیلابونه به راووځي او دغه درانه زیانونه به خلکو ته واړوي؟
ډېره مننه. په اصل کې زه خپله هم په لومړي سر کې ټول غواړم ټول هغه زیانمنه کوشش کورنیو سره غمرازي وکړم او په دې زیان کې ورسره ځان شریک بولم. متاسفانه ډېره لویه پېښه رامنځته شوې ده. ما چې کوم ارقام وکتل په تېر کال کې موږ د سیلابونو او طبیعي پېښو له امله تقریبا 10 کسان شهیدان درلودل، چې اوس متاسفانه په یوه پېښه کې موږ تقریبا 30 شهیدان لرو او نوي تنه ټپیان شوي هم دي. علت یې په دې کې دی چې دا پېښه دوه علتونه لري. یو دا چې آنی سیلاب دی، آنی سیلابونه تل تلفات لري خو زیان یې بیا هغه وخت لوړیږي چې پېښه د شپې لخوا رامنځته شي، چون د شپې لخوا څوک زر سیمه نشي تخلیه کولی او چېرته حرکت نشي کولی. یا همدغه علت شوی دی چې ماشومان، مېرمنې او نور د سیمې اوسېدونکي ډېر زیات زیان وویني. بل علت یې دا هم دی چې دا سیمه ته که موږ وګورو، په سیمه کې تقریبا د آنی سیلاب احتمال هر وخت شته. د دې آنی سیلابونو وړاندوینه ستونزمن کار دی خو ناشونه کار نه دی. موږ تېره ورځ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه وکړه چې ممکن آنی سیلابونه په افغانستان په ځینو سیمو کې راشي، چې بغه کې پروان هم شامل و. خو چون د هغې دغه مکانی دقت دومره نه دی چې دقیقا وښیي په کومه سیمه کې سیلاب راځي تر څو هغه سیمه تخلیه شي، نو د هغو تخنیکي ظرفیت تر اوسه نه حتی نه دی رسېدلی. له همدغه عمله چارواکو دا نه شوی وړاندوینه کولی چې دقیقا باید تخلیه شي.
مایار صاحب، خپله خلک چې په سیمه کې اوسي، خلکو ته ګمانم چې د نورو چارواکو په نسبت خپله سیمه ښه معلومه ده، په کوم سیمه کې غرونه دي، غونډۍ دي او په کومو ځایونو کې باید دوی کورونه جوړ کړي. دا هغه څه دي چې په میراث له نسل د یوه نسل نه بل نسل ته پاتې شوي دي. خپله خلک فکر نه کوي چې نشي کولای چې د دغه خطرونو هغه زیانونه کم کړي، هغه سیمو کې چې ډېر زیانمنونکي دي د سیلابونو په وړاندې هلته کورونه جوړ نه کړي؟
د ټکو ته زه راتلم. البته دا ټکي ډېر ښکاره دي که موږ همدغه جغرافي ته وګورو. دقیقا د پروان ښار غرب لوري ته دوه لویې درې دي یا خالونه دي چې دغه څخه د اوس سیلاب راغلی دی. همدارنګه شمال خواته بله دره ده چې په مجموع کې څلور خوړونه دي. همدغه خوړونه څخواني سیلاب راغلی دی او دلته زیانونه رامنځته کړي. په دغه مناطقو کې باید د سیلابونو د مدیریت لپاره ژور ځایونه جوړ شي، اعتمادي دیوالونه جوړ شي، تر څو د سیلاب اوبه کمې کړي یا کنټرول کړي، سم لوري ته هدایت کړي. خو متاسفانه موږ وینو چې په افغانستان کې دغه خوړونو د پراختیا غیر پلاني پرمختګ کړی دی او دغه سیستم ډېرې غصب شوې هم دي، چې همدغه له امله د زیانونو کچه په ټول هېواد کې د سیلابونو څخه زیاته ده. نو وروسته له دې که چېرته موږ باید له دغه ډول پېښو څخه زده کړه وکړو، د اوس هم چې کوم اوسېدونکي دلته متضرره شوي دي، دوی باید په همدغه ځای کې بېرته خپل کورونه ونه رغوي، ځکه دا حتماً په راتلونکي کې بیا تر خطر لاندې ده او د احتمال هر وخت شته چې بیا به دغه سیلاب دوی متضرره کوي. نو له دغه ډول پېښو باید موږ زده کړه وکړو. د سیلابونو نقشې هم پخوا یو څه ترتیب شوی دی، از یغو په مرسته او همدارنګه ساحې ته توپوګرافیو ته په کتلو سره موږ پیژندلی شو چې کوم ځای کې کور تر تهدید لاندې دی، کوم ځای کې نه دی. نو په داسې ځایونو کې باید د کورونو د جوړولو څخه جدا مخنیوی وشي. همدارنګه چارواکي هم باید دې ته جدي پاملرنه وکړي.
مایا سب تاسو سره وو سید منګه په ټلیفون اړیکو کې اوس ستونزې ده له اوریدونکو سره مو تماس هم نه نیول کیږي چې دوی خبري وکړي دوی څه وایي او د دوی په خبرو به تاسو به هم تبصری وکړي او زموږ پښتنو ته به هم ځوابونه ورکړي. زموږ ټکنیکي همکار اشاره کوي چې اوریدونکو په لاین کې د مهرباني وکړي ځان راو پیژنې له پروانه چا تماس نیولای؟ بله د سکایپ لاره مو تماس نیولای؟
بله سلام علیکم.
بله یو اوریدونکو سره مو چې اړیکه پرې سولای زموږ ټکنیکي همکار وایي چې نه پوهیږم څوک وصل دی اوس.
بله سلام علیکم.
بله وعلیکم سلام. څوک او له کوم ځای تماس نیولای؟
انجینر وایي د سازای ما د کابل نه تماس نیولای. تاسو مېلمه ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
دغه
بدمرغه پیښه چې رامنځته شوې ده د سیلابو په خاطر باندې د پروان اوسیدونکو ته زیانمنو کسانو ته خپل غم شریکی هم چنان بیانوم او همچنان هغه چې شهیدان شوی دی خدای پاک د جنتونه ورکړي. بدبختانه د موږ په افغانستان کې تاسو همکار د تاسو میلمه مخکې نه څه اشاره درلوده دغه ټکي ته چې د خود ساز کورونه بدون د نقشې دغه کورونه چې په اصطلاح د قومندان صاحبانو مځکه خلکو ته ارزانه توزیع کړي خلکو کورونه جوړ کړه بدون د دې نه چې د سیل برونه پکې وباسي یا مثال داسې یو ماستر پلان د شهري پکې تطبیق شي. نو دغه اکثریت د سیلابونه علت دغه ده چې خلکو ارزان هم ځکه د قومندانانو په خرڅ کړي او د کورونه پکې جوړ کړه. دا بدبختي به تنه په پروان باندې محسوب نه کو. اکثریت په افغانستان کې دغه ځکه کومې چې خلکو خرڅی کړی دی دولتي مزکی او خلکو کورونه پکې جوړ کړی دی دا ناورین به په نور ولایتو کې را مخته شي که دغه سه بارانونه راشي به وخت. او
یعنی تاسو ټول ملامتي په دغه خود سره یا په خپل سر سیمو کې د زورواکو لخوا د زمکو ویش بوله یا حالت چې خلک پکې کورونه جوړوي؟
بله سلفی صدا دغه ده. او اوس خبره د دې ده چې مثال د دفتن د پروان د پاره باید څه وشي. اوس دولت باید داسې تصمیم ونیسي په کومو ځایو کې چې مثال سیلونه راوتلي دي دغه ته باید پلان ترتیب شي. په دې کې باید سیل بور وباسي. خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په دغې ځایو کې په دغو نقطو کې سیل راوتلی سیل مخه ده دا باید مکمل سیل بورونه جوړ شي. چاته د کور اجازه باید
استاذ صاحب بخنه غواړم چې پوښتنه کوم تاسو مخکې ځان انجینر معرفي کې په کومه برخه کې تاسو تخصص لرئ؟
زه صاحب انجینر یم. زه په اوایي بخش کې انجینر یم مخفله متقاعد یم. زه د اوایي انجینر یم. اما دا چې ما شخصي کارونه ډیر کړی دي په ساختماني بخشو کې خو یو اغه عمده بخش دغه شاید چې دغه نورین راتلون کې د فعلا هم کابل کې د تالن د جریان لري وریا کم روانه ده. ممکن د غروب سرو کې وریا ډیر شي ممکن دغه دلتم د مشکلات را پیک شي.
بله کور ودان اساس صاحب نور اوریدونکو هم دی نور سره د نور اوریدونکو تبصره به هم واورو له تاسو نه یو دنیا مننه. بله د مایکروفون تاسو خبرونه د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او څوک لکم زم ټلیفون کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی
مختورایم بنګار
خان. بله تاسو به زموږ تروسه پوری بنده خبرونه تعقیب کړی وی ډیر د سویل کې چې دغه کورونه په سموځیو کې نه دی جوړ شوی په خپل تاسو چې حالت اوسې حالت تروسه پوری کوم د سیلابونو خطر احساس کړی یا لیدلې دي چې سیلابونه راغلي دي؟ ونه
دا خو سر پیښه چې تاسو خبرو کړو واقعي چې خبره دا و چې زمونږ شپږ انګار چې وګورو دا د کابل کې سره خوښه کورونه چې جوړ کړی دا ټول په لګړو کې جوړ شوی دی. هم دا اوس بېګاره که باران سره راغلم دا ټول کینی او دا ورانه دي. موږ دې کې حکومت ګرم ګورو.
حکومت خو ټول کارونه نشي کولای. که په یوه برخه کې لکه څنګه چې مخکې زموږ اوریدونکو ویلي، سازي صاحب چې باید د خپل سرو سیمو کې د کورونو د جوړېدو یا د ځمکو د ویش مخنیوی وکړي، چې دا په حکومت پورې تړلې موضوع ده. په افغانستان کې ډېرې سیمکې غصب شوي او په خپل سر ویشل شوي دي نورو خلکو ته. خو په خپله که تاسو څه کولی شئ، خلک څه کولی شي؟ تاسو ته خپلې سیمې ښې معلومې دي، کومې سیمو کې ډېر سیلابونه راځي؟ بلې، مننه کور ودان. بلې، یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. مایکروفون ستاسو خپرونه ده. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. څه کېدای شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول سي تر یو حده زیانونه کم شي؟ په خپله څه کولی شئ؟ مهرباني ځان راوپیژنئ او له کوم ځي؟
محمد جمال هلمند تاسو ته سلامونه او قدرمنه اوریدونکو.
بله هلمند صاحب، خبرونه ته خره خلاص تاسو وایي.
نوري سماترم خبر خدا شیده، دغه حکومت په دې خو خاص حکومت نه دی چې سرداګه حکومت را جوړي، څنګه خو حکومت مسلط په دغه کې دغه دی چې دغه خطرات دغه سیلو دغه رو دغه مندر عزیز سره زګي باندې نږدې سو پرېږي نشته، دغه دګي باندې د سیل خطر دی دغه ځایونه جوړوي. دغه خلک به مخنیوي وي چې دا کسب کومندان اخر څه کې به خرڅ یو خپل شخصي کار دی. خدا به دا حکومت دا قدر مخونه چې دا ځایونه جوړه دا قدر نیولې دي، برته خپل سودا پاسې لګه خپل سودا یې ماته کړه. دغه نه دی دغه نه قدر په دغه پیښه خوښنه یو چې بلانو اضافه به دي.
بله کور ودان هلمند صاحب، له هلمند مایکروفون تاسو خبرونه ده. بل اوریدونکو دې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې دي. ازادي رادیو ده، مایکروفون تاسو مهرباني.
بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو سلام ده ازادي رادیو ته له درې سره محمد تاسو غږ د نن راځي چې پرې کړم.
بله تاسو څه پکې وایې؟ تر شا مو ډیر غږونه اوریدل کیږي لکه چې په بازار کې یاست.
بله واڅه
مهرباني وکړئ دما
کلم اندرې کوم کرن تاسو غوړې یو خو دولت هم لکه لابل نه پیاره خاص پلان نه لري. یعنی دې بچا کورونې ته ځوانه کې چې هغه په یوه شلو کې یا د ځینې شلابل نه راوځي هغه د کورونې ته ځوانه کې او تاسو غوړې چیر کار ته ایمن کې د کلاب په ساتل کې چې تر هغه دا او د ایمن ورو سرکار څخه د دې کورونې یو ډېر او د ځینې مالی کلافات د وړو په ایمن کې نو دا چې په چارې کا پروان ولایت کې تاسو هم زه راځم چې د څنګه فاشلې د دولت سایډ د کورونې کې اجازه ورنه چې څه دي غیري نامناسب ځایونه کې د کورونې جوړ کی او سایډ کې د خلکو نامنه ده چې څه ټاکه هم زه راځي چې هدي چې ګرام هم دولت کوم راځي دولت مو هم په دوم کې خال ته د خلک هم بعد د کورونې ځین د نه کې او څه د پیښه تر مې څه ده نو هی وځوال په دې د کورونې د نمبر څه ده چې
بلې کور ودان. بلې ډیرو اوریدونکو هم د افغان بسمات سواتلش میرې لارې پیغامونه راستولي دي. هم داستاسو موضوع ته اشاره کړې ده چې اوس هلته چې د خلکو کورونه سیلابونو وړي ډیر زیانونه ور اوښتي دي، باید خلک یې مرسته ور ودانګي. حضرت عمر پوهنیار هم د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه هم دې موضوع ته اشاره کړې ده چې ټولو مسلمانانو څخه هیله کوم چې دغه سخت حالت کې د زیانمن شوو مرستو ته ور ودانګي. اوریدونکو ډیر پیغامونه راستولي، پیغامونه به وروسته بیا هم ولولو. تخنیکي همکار وایي چې بل اوریدونکی به هم راواخلو. بیا به معیار صاحب من تاسو په لاین کې یاست، بیا به تاسو ته درشو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. علیکم زم ټلیفون کړی مې
هلمند ولایت نه یو خلې شو.
بلې د هلمند له ناوی ولسوالۍ. ماشاءالله د هلمند ډیر تماسونه لرو. په هلمند کې کراته وای چې حالت څنګه د وضعیت تاسو دغه اوس چې د پروان د چارکارو کې د سیلابونو مو اوریدلې وي هلته مو کله د سیلابونو راغلي وو په سیمه کې
بلې هو تېر کال یو داسې غمځپلی سیلاب د نوې ولسوالۍ هم که هم راغلی چې په زیات شمېر خلک یې د څه د غټو ستلو سره مفصلو په زیاد ورسېلاکې راغلی چې پوره همکاري وکړه هغه خلک یې ځینې د مشکلاتو سبب وګرل خو بیا هم ډېر ځانې تلفات خو نه درلودل خو بیا هم هغې تلفات یې بېخي زیات خوړه
په هغو سیمو کې چې دا سیلابونه راغلي وو حتمن کورونه به هم ډېر نړېدلي یا له بېرته کورونه جوړ شوي په همغو سیمو کې
کورونه زیات زیات شمېر کښې کورونه ودلې هغه خو لا داسې وخت راغله د سیلابونه چې هغه وخت چې وو دغه یو وخته سیلابونه چې کوم راغله تر دغه ودلې ډېر فاصلې ډېر خلک هم ورته ضرر شول نو دغه زما د حکومت څخه دغه هیله ده چې دا به راته ډېر وار به مخه دوی د قانون منظور ته وسپاري چې داسې د ځکه خرڅه نه کړي چې هغه د سیلاب خطر ورسره وي د غره د ښویدو خطر ورسره وي د واورو د ښویدو خطر ورسره وي زما د حکومت څخه دا هیله ده ټول مسولیت تاجکستان حکومت ته نه ورګرځي خو یو څه د منفي وګړو د خاصت خو بیا هم د حکومت
بلې مننه کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو تخنیکي همکاروي یو بل اوریدونکو به راوخلو چې د اسکایپ له لارې سره وصل دی بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ
سلامونه نور صاحب محمد اسماعیل قلمیار یم د وردګ ولایت البته اوس د ایران نه سوال کنه سره یم
بلې قلمیار صاحب تاسو د وردګ اوسیدونکو اول اوس په ایران کې اوسئ
بالکل واقعاً دغه پېښه باندې واقعاً موږ ودرېدل نو کومه پېښه چې پروان کې شوې ده همداسې زموږ په ولایت کې جرلیز ولسوالۍ کې نرخ کینسل نه راغلی دی او خپله د موږ ولسوالۍ چې زه خپله د وردګو د دلګي ولسوالۍ اوسېدونکی یم نو هلته مخابراتي شبکې موږ اوس پلان کار نه کړ هغه د شپې خاموش دي نو داسې خبر شوم چې خپله د موږ په ولسوالۍ کې هم البته سیل نه راغلی دی نو داسې دقیق معلومات موږ ته هم نشته چې هغه به له ځان سره ځاني مال دي تاوان نه باتمن لري نو په دې هیله یم چې هغه ستونزه ډېره لویه نه وي او خپل هلته د شبکې کار نه کړم په ځای کې اړیکه هم نه ده نیولې نو واقعا چې
بلې
په زیاتو سیمو کې پروان کې چې نهشته نفره رسنیو کې مې ولیدل چې شهیدان شوي دي نو زیات په خواشینی شو زیات خفه شولو
بلې مننه د هلمند په جلریز کې تاسو یادونه وکړله سیلابونه تېره ورځ راغلي وو شاوخوا پنځه تنه مړه شوي دي او څو تنه هم ټپیان شوي دي البته دا وروستي شمېرې نه دي د سیلابونو هغه وروستي ارقام لکه د پروان د چارکارو په څیر چې مخ په زیاتېدو دي په دې هیله چې زیات نه شي خو وروسته به معلومه شي چې سیلابونو په میدان وردګو په جلریز او د غرز افغانستان په نور ولایتونو پکتیا او د غرز نورستان کې څومره ځینونه خلکو ته اړولي له تاسو مننه چې له ایران مور له ازادي راډیو سره تماس نیولی بلې قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفونونه مه کوئ پر موضوع د ښاغلي معیار صاحب نظر اورو البته د یو اوریدونکي پیغام لولو چې لیکلي دي خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلینه چې د حکومت د هوا پیژندنې اداره سخته کمزورې ده حکومت میلیونونه افغانۍ طبیعي آفتونو ته بیلې کړې دي نو ولې له خلکو سره په وخت مرسته نه کوي البته دا هم هغه موضوع ده چې له ښاغلي معیار سره به وڅېړو معیار صاحب سره په لاین کې یاست حتمن د اوریدونکو ډیر انتقاد پر حکومت چې حکومت کمزورې دی د خپل سر او زمکو د ویش مخې نه ده نیولې او اکثرا هم د زورواکو لخوا ځمکې تقسیمیږي او په هغو سیمو کې چې ډېر زیانمنونکي دي د طبیعي آفتونو په وړاندې ولې حکومت دومره کمزورې دی ولې نشي کولی
ډېره مننه دغه ستونزه په مجموع کې ډېره په ټول هېواد کې شته ده ځکه حکومت له ساختماني او نورو ودانیزو چارو څخه علاوه په غیر په نورو برخو کې مصروف دی لکه جګړو کې او په نورو برخو کې نو همدا لامل شوی دی چې دولت دغه برخو ته پوره څومره شي اړینه ده توجه او پاملرنه ونه شي کړی نو همدا ستونزې د دې سبب شوي دي چې اصلي ستونزې جګړې او نامنې دي چې د دولتي سکتور نورې برخې تر پوښښ لاندې راوستي او هغه نه شي کولی خپلې چارې په منظم ډول مخته بوزي.
تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې لدی وسیلابونو چې هغه سیمه زیانمن کړي تر اوسه په داتې رو څومره کلونو کې لدیونه باید یو درس واخیستل شي، او په هغه سیمو کې چې مخکې سیلابونو وړي دي کورونه نړولې په هغه کې به تبعید ودانی و نشی کورنه باید جوړ نشی، په دې برخه کې فکر کوي چې کوم داسې جدي میکانیزم یا کوم داسې اداره شته چې باید دغه موضوع تعقیب کړي او بیا په هغو کورونو په هغو سیمو کې کورونو جوړولو ته اجازه ورنکړي؟
دقیقا داسې نشته، خو په اصل کې ځکه وایم چې لږ موضوع سمه تشریح شي، هغه دا چې د افغانستان د سیلابونه دوه ډوله دي، یو دا چې سیند سیلابونه دي او یو دا چې آنی سیلابونه دي. لکه دا اوس دا چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، هر خوړ او هر غرب ته نږدې سیمه د دې امکانات لري چې په هغه کې آنی سیلابونه راشي. نو په پخوا کې د لس کاله پخوا د افغانستان دپاره یوه نقشه د سیلابونو جوړه شوې چې هغه په دغه سیمه ښایي چې کوم ځایو کې د سیلاب د راوتلو احتمال شته. نو خلک کولی شي همدارنګه دولت له هغې څخه کار اخلي، په بعضې مواردو کې کولی شي همغه د هغه نقشې په مرسته د خپلې سیمې ارتیابي کړي چې کوم ځای کې سیلاب راځي، کوم ځای کې سیلاب نه راځي. او همدارنګه له هغه څخه علاوه په یو عام ډول کویم چې د مشران د اوسېدونکي دا خلک هم کولی شي د سیمه ارتیابي کړي چې په دغه ځای کې سیلاب راځي او کنه د هغه لپاره باید مناسب د اوبو د پهیدلو لپاره مناسبه فضا پرېږدي او حریم غصب نشي. نو دغه هغه اقدامات چې کولی شي خلک عملي کړي. همدارنګه په پخواني سیلابونو شکل راغلي دي، دا مو پخوا هم ویلي دي چې دغه سیمه یو ځل بیا هم هر وخت سیلاب تر خطر لاندې دي، نو باید په دغه سیمو کې ودانۍ جوړې نشي. خو داسې میکانیزم خاص نشته، اما خلک خپله کولی شي دغه چاره عملي کړي او د دغه څخه یو داش واخلي تر څو په راتلونکي کې دغه ډول پیښو موږ شاهدان ونه اوسو.
بله، ما یار صاحب، تاسو د آنی سیلابونو یادونه وکړه چې د سختو بارانونو په نتیجه کې راوځي. یو موضوع چې ډیره د چاپیریال ساتنې پوهانې مطرح کوي هغه دا ده چې وایي د ځمکې بسترونه شنه نه دي، په دې معنا چې بارانونه ځمکه بارانونه صحیح نه سي جذبولی او د اوبو سرعت ډیریږي. که په دې برخه کې لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې په څه ډول کېدای شي؟
دغه طبیعي ستونزه ده، یعنی دغه کېدلی شي. مثلا موږ ما چې د نقشې د سیلابونو کتلې دي، هلته د افغانستان کې معمولا سیلابونه د فوت میاشتې اویلو نه تر جوزا ته میاشتې پورې پېښېږي، چې جوزا تر پایه پورې. نو اوس که موږ وګورو، اوس هغه موسم هم نه دی د سیلابونو، اوس سیلاب وړی دی چې اقلیمي بدلون ځینې په ورښتونو کې تغییرات راوستي دي په وروستیو کلونو کې، چې هغه دا رقم د ورښتونو سبب کېږي. نو همدا لامل شوی دی چې په اوړي موسم کې هم موږ کله شدید بارانونه ولرو. دا چې طبیعي ځمکه پوښښ شین پوښښ نه لري، دا سمه ده چې په د اوبو په سرعت کې رول لري. که چېرته موږ ساحه کې ونې درلوده یا نور برخه درلودله، هغه به د سیلابونو په راټیټولو کې مرسته کړې وه. اما بیا هم چون دا پېښه ډېره لویه وه او د آنی سیلابونو کچه زیاته وه، نو په همدې اساس دغه دومره ډېر رول نه لري. خو موږ کولی شو په آینده کې، البته امکانات دغه لپاره کم دي، چې موږ دغه کومې سیمې کې سیلابونه راځي په هغه کې ونې وکړو، شنه ساحه رامنځته کړو، نور داسې فضا پکې رامنځته کړو چې هغه کې د سیلاب اوبه تم شي. دغه اقدامات کولی شي د سیلابونو د کچې په راټیټولو کې او همدارنګه چې هغه بیا د زیانونو په د ټیټېدو لامل کېږي په هغه کې رغنده رول ولري. نو دغه هغه اقدامات دي چې باید ورته پام وشي او یو څه امکانات غواړي. خو ځینې تاسو د پروګرام د طریقه زه غواړم خلکو ته هم ځینې پیغام ولرم، هغه دا چې موږ دولت ټول دا امکانات نه لري، نشي کولی ټولو خلکو ته په یو وخت کې رسیدګي وکړو. له همدې امله خلک کولی شي ځینې اقدامات ترسره کړي چې هغه کې هم د سیلابونو د لږوالي سبب کېږي. هغه څخه یو دا دی چې خلک کولی شي مثلا د کلیو او ښار په سطح شوراګانې رامنځته کړي. دا شوراګانې بیا چون پخوا هم که اشاره ورته وکړم د کلیو پراختیا وزارت داسې یو سیستم د لرلو چې د هغه په مرسته دوی کولی شي هغه سیپذیره نقاط نښه کړي، د هغو لپاره یو اشر د کلیو د سیمې په سطح جوړ ونیسي چې هغه ته استنادي دیوالونه جوړ کړي له محلي موادو، او همدارنګه ویالې پاکې کړي تر څو اوبه په سم وخت ورسېږي. که موږ اوس پام ورته وکړو په پروان کې ځینې نقاط داسې دي له منځه رامنځته شوي چې اوبه
لاندې خواته په سم ډول نه تیرېدلې. نو همدارنګه د پیښو پر وخت کې باید د اوس خلک یا د نورو سیمو اوسېدونکي د نږدې سیمو اوسېدونکي د دغه خلکو مرستې ته ور ودانګي، هغه که د خوراک وي، که د څښاک وي او که نور لازم توکي وي، نو دغه په رسولو سره کېدای شي د پیښو نورو زیانونو مخنیوی وشي.
مایا صاحب، تاسو هم یادونه وکړله زموږ اوریدونکي د افغان بسمت سواتل شمېرې لارې په یو پیغام کې هم همدغه موضوع ته اشاره کړې ده چې البته خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي، خلک طبیعي آفتونو ته پام نه کوي، کورونه زیات د سین په بغل کې جوړوي، آبادی کوي او هغه هم اکثرا زیات خام وي. دا د خلکو لخوا او بل موضوع ته اشاره کوي، وايي د حکومت د هوا پیژندنې اداره هم کمزورې ده چې په خپل وخت خلکو ته د هوا وړاندوینه نشي کولای. دوه موضوعات دي، مخکې مو هم دې ته اشاره وکړه چې د هوا پیژندنې ادارې د هوا د افغانستان د ښارونو د هوا حالاتو اټکل کوي. ګومانم چې اکثر خلک د دې لپاره اوري چې وګوري چې اسمان شین دی که وریز دی، نور دغه خطرونو ته ډیر پام نه کوي. دغه اداره یوازې همدا مسولیت لري او که ځینې نور مسولیتونه هم لري؟
دقیقا د هوا پیژندنې اداره البته په وروستیو کې دغه هغه هم په 2018 رئیس د نړیوالې هوا پیژندنې ادارې په تخنیکي مرسته او مالي مرسته څه تشخیص شوه چې دوی اوس کولی شي د سیلابونو یوه ورځ ته مخ یو پیغام خپور کړي. البته ستونزه د موږ دلته دا ده چې موږ هغه پیغام باید بیا یو ریکوري یو ایواکیشن یا د تخلیق پلان رامنځته شي، نه هغه پلان موږ نشو جوړولی. ستونزه په دې کې نه ده چې خبر وړاندېنه والی نه کېږي، وړاندېنه شوې وه، باید یو پلان د هغه د مخې نه جوړ شوی وای چې کومه سیمه تخلیه شي. په دغه برخه کې موږ مشکل لرو. البته دغه د هوا پیژندنې د ادارې ظرفیت اوس هم باید نور هم ورشي ترڅو په ښه دقیق ډول وکړی شي، هم په زمانی لحاظ، یعنی د شپې په دوغمره باجو سیلاب راځي یا د ورځې په دوغمره راځي، او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب راځي. چېرته دغه پرمختګونه وشي بیا د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیټېدای شي، او همدارنګه د خلکو کورونه هم علاقې بل دا دی چې ضعیفه دي. یعنی موږ که ورته وګورو په افغانستان کې ډېر زیات کورونه ټول خام جوړېږي، نو همدغه لامل دې شوی چې نو به ورسره تماس ونیسي او هغه باید له منځه تللی وي چې په افغانستان کې په ټوله سطحه د تلفاتو کچه طبیعي پیښو کې لوړه ده.
بلې، موږ د بیړنیو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم لرو، ځینې نورې ادارې هم شته. ده دغه ادارې څه کولی شي؟ نشي کېدای چې ټول په ګډه په هماهنګۍ سره یو میکانیزم رامنځته کړي چې مخکې له مخکې حداقل د ځینو آفتونو لکه دغسې د سختو بارانونو د اورېدو په نتیجه کې د سیلابونو وړاندوینه وکړي او اجراءات وکړي؟
دقیقا په دغه برخه باندې کار روان دی. زه خبر لرم چې هغوی غواړي بس یو سیستم رامنځته کړي چې د طبیعي پیښو خطرات راټیټ شي. د دولت د طبیعي پیښو د وزارت مسؤلیت دا دی چې د پیښو وروسته خلکو ته رسیدګي وکړي او تر څو تلفات راټیټ شي او هغه ته مالي مرستې کوي، نور دا شیان ورته برابروي. خو په دولت کې ځینې نور ادارات هم شته چې هغوی همدارنګه د هوا پیژندنې ادارې تر څنګ غواړي داسې یو سیستم رامنځته شي چې د طبیعي پیښو وړاندوینې په ښه ډول ترسره شي او همدارنګه وروسته د خلکو خبرولو لپاره امکانات رامنځته شي او بیا وروسته د تلفاتو کچه راټیټه شي. خو په مجموع کې ویلی شو چې آنی سیلابونه په ټوله ځایونو کې تل دا چې وخت یې لږ وي، لږ خلکو ته لږ وخت ورکوي چې یعنی دومره وخت نه شي خلکو سره چې هغه سیمه تخلیه کړي. له همدغې له امله ډېر وخت تلفات، ځاني تلفات پېښوي. نو دا یوه ستونزه ده چې تر اوسه موږ هغه سطح ته نه یو رسېدلي چې دوی په دقیق ډول وړاندوینه وکړو او د هغو د مخنیوي لپاره
اقدامات ترسره شي. بله، مایا تاسو راوسه یو اوریدونکی دی چې زموږ تخنیکي همکار وایي چې ډېر منتظر پاتې شوی دی، دی به هم راواخلو د اسکایپ لارې. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادي راډیو. مهرباني. بلې بلې، لکه چې د اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شوې ده، ټلیفون لار نه بل اوریدونکو به راواخلو. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او لکوم زموږ ټلیفون کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او لکوم زم ټلیفون کړی؟ مهرباني.
موري سره الله د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ سره مزاحم یم تاسو جناب. اول تاسو ته تاسو راډیو کارکونکو ته سلامونه. مو د افغانستان د نوې غمیزې چې د سیلابونو د طبيعي آفتونو پیخه ده تسلیت افغانان دو طول دوستان تو هم
بله پا نورستان که هم سیلابون راغلی پا ده سیلابون نخبر یاست
نورستان ده نورگرام لسواله ده منیل ده برین از در فراب ری کردیم دیر زیاد مشکلات ده سیلابون نه زراتی هزمه که بوت مواشی دیر لمه تسلی دیمونگ ده مرکزی حکومت ده مرکزی داره نه ده همکاره پا هیلو چه نیزی نه ده
پکوما د نورستان پکوما سیمه کې بله بله تاسو زما لکه چنا نه اوري د نورستان پکوما سیمه کې سیلابونه راغلي دي ډیر بارون ورېدلې او چې په نتیجه کې موږ راپور درلوده تاسو د کومې سیمه خبره کوي
د نورګرام لپاره د نورستان ولایت د نورګرام د کلاګوشنه
تاسو په سیمه کې سیلاب راغلی
بله زموږ په سیمه کې تقریبا 300 درولې وې دي او 300 کانال وې دي او تقریبا چې اندازه ده درځره سلور در په اندازه غیر مسمر او مسمر بوټي موړي دي مواشي موړي دي ډیر ځل په تاریخ د سلام نور راغلي زموږ سیمه کې
خلکو ته خو به ځان نه ورسوله یعنی ځاني تلفات نه لري
ځاني تلفات او د ترمنګانو لري سړي مازارونو باندې لري باندې چې موږ خلک تاسو ته تر څو هغه راپور نه تل او دا غي پجریان کې ان شاء الله موږ تاسو سره راځو د کیو د ولایت مسولینو د مرکزی مسولینو سره راځو د کیو
نن تر اوسه پورې مرسته نه ده رسولي ایا نن مرسته سره نه ده شوې
یو راپور ده چې غیر تایید شو ده یو راپور شته دی چې یو زنانه د تاسو کوټه چې لا ورته تر اوسه هویه ده سرګن نه ده
بلې کور ودان مننه چې له نورستان مور سره اړیکه ټینګ کړې و بل اوریدونکو امر اخلو دا به ورسته اوریدونکو وي مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زم اړیکه ټینګ کړې مهرباني
مننه منم شریف الله او تک د نورستان میدان ورده ګولې شو رمستنم
بلې و تک صاحب خبرونه ته خره خلاص یو څه مسولیت به تاسو ته هم راځي کیږي مخکې معیار صاحب اشاره وکړه چې شوراګانې کولای شي ډیر د دغه سي اپاتونو خطرونه کم کړي په دې برخه کې تاسو کوم اقدام کړی دی د غسې سیلابونو د خطرونو په وړاندې
مننه لري چې هم سره د ما په هواي په دغه برخه کې ملسونو ته سره د ملای مامانو هم د رنګ د قوم د مشرانو د ملکانو د شورا نه غړو مسولیت نه چې کله وخت کورونه جوړي په داسې ځایونو کې چې هغه سیلاب ته مخه مخوي یعنی غرب د سلمانه کې چې وګو پی راځي نو دا مشکل رښتیا هم سره خو تر کومه بریده پورې د مسولیت سره د لاړوندې ادارو ته مسولیت کې بلی ورکړي چې موږ خپل کوم لمړنۍ هغه چې کړي حکومت هم دې د سره چولای د تر کومه پورې دا کار وکړي متاسفانه سره د مشوراګان په دې قادر سوي دي او نو سره د حکومت د مشکل ته حل لاره پیدا کړي نن هم سره 13 ورځې میدان ورته ګولې نجلۍ ولسوالۍ پاکستانیت تاسو مو کوم دا مشکل لا پېښنه د ځان شمیرخانه کې کورونا دی دوی سره وبولاندې سوي دي هم دا رنګ ځان تلفات هم لري دوه میرمنې شهیدانې سوي دي او سره درې نفر نور هم سره د مړو دي ورک دي نو بل څه که په دې مرخه کې هم مسولیت حکومت ته راځي کېږي هم له خاموشانو ته هم د سیمې خلکو ته او هم سره د مسجد مولا امامانو ته
بله او تک صاحب د میدان وردګ د ولایت شورا مرستيال تاسو مننه په دې هله چې له اصفهان د میدان وردګو د اوسیدونکو چې مخیره سره اړیکه ټینګ کړې و او یو څه اندېښمنو د جلریز ولسوالۍ ته چې د یم غسیمه اوسیدونکو د چالت به سینونو څه ځانونه اړولې وي تاسو یو هغه د ویل چې دوه خزی امری شوی او دریتن هم لا درکه دی کور مو ودان لتاسو طولو نو تلیفون نمکوی وقت دیر کم لرو بیرتا با وارور کود کابل دی پولی تخنیک پوهنتون دی و بودی مدیریت او چاپیریال ساتن دی پوهنزی استاد محمد آسم مایار تا چه اوس دی جرمنی پا شتودگرد پوهنتون که دی و بو پا مدیریت که دکتر اخلی مایار سب دی دیرو هیوادونو لپاره و با حیاتی اهمیت لري لکه د سرو زرو په څیر او ولکه چې پراتونکو کې به ډیر شخړې د هیوادونو ترمنځ په سیم د مېزه کچه هم همدغه د اوبو پر سر باندې وي د افغانستان اوبه پرته له زیانونو پرته له مشکلاتو خلکو ته نور څه ګټه کومه ګټه تر اوسه پورې رسولي هغه څه باید د افغانستان له اوبو استفاده شوی وي
ډیر مننه زام غواړم د مخکنی ورور پښتنې ته یو څه اشاره وکړم هغه دا چې کومه راځي چې ما کتلې ده د پروان او د جلیس ترمنځ دلته یو برخه غرونه غوربند ته هم د دغه سیمې اوبه اوړي، نو ممکن هلته هم د سیلابونو پیښې رامنځته شوې وي. خو دا چې پروان کې دا سیمه ښار دی، ښاري سیمه ده، او له همدغه عمله د تلفاتو سطحه ډېره لوړه ده. خو په پروان او په وردګو کې له دې امله چې هلته کلیواله سیمې دي نفوس لږ دی، نو ځاني تلفات خو لږ وي، اما نور مالي زیانونه او فصلونه او دا شیان به ډېر له منځه وړي وي. په دې هیله چې هلته هم خلک لږ زیانمن شوي وي. او د تاسو د پوښتنې په اړه باید ووایم چې دا سمه ده چې اوبه یو حیاتي ارزښت لري، خو که چېرته مدیریت نه شي بیا ډېر زیانونه هم اړولی شي. مونږ د اوبو د ګټو تر څنګ د اوبو د زیانونو برخه هم لرو، چې په هغه کې دا د سیلابونو او همدارنګه د وچکالۍ او نورې پیښې راځي. د افغانستان اوبه خلکو ته ګټې ډېرې رسېدلې، البته د زیانونو کچه له دې امله جوته ده چې هغه تل د افغانستان اوسېدونکي زیانمن کړي او هغه په خبرونو کې راځي. خو ګټه یې همدا ده چې د افغانستان کرنه مخته روانه ده، خلکو ته خواړه برابروي او همدارنګه په ځینې بندونو کې برېښنا خلکو ته تولیدوي. خو افغانستان اوبه ډېر پوتنشیل لري او کولی شي له دې څخه ډېر زیات کار واخیستل شي که چېرته د هغه د مدیریت لپاره څومره چې لازم دي هغونه کار وشي، نو د هغه په مرسته به موږ کولی شو کافي اندازه برېښنا ولرو، همدارنګه کرنه په کافي اندازه ولرو که چېرته او دغه کارونه وشي، نو د سیلابونو او همدارنګه د طبیعي آفتونو مخنیوی هم کېدای شي.
مایار صاحب، تاسو هم یادونه وکړه تاسو د اوبو په مدیریت کې اوس دکترا اخلي، یعنی افغانستان به په نږدې راتلونکو کې د لویو د بندونو د جوړولو شاهد وي؟
دلته هغه داسې د واضح خبره داسې ده چې افغانستان حکومت اوس نورې ستونزې لري او دا اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي دي چې افغانستان په تېرو 40 کلونو کې همدارکن جګړې د دې لامل شوي دي چې د هغه اقداماتو چې د اوبو په برخه کې پلان شوي وي یا جوړ شوي وي د هغه لپاره کار ونه شي کړلی. موږ څومره چې زه خبر یم په افغانستان کې اوس له نیکه مرغه خبرې په دې روانې دي چې د شاتوت بند کارونه به پیل شي او د هغه په مرسته به انشاءالله د کابل په خار په سیلاب کې په یوه ډېره لویه پیمانه ټیټوالی راشي او نور هم بندونه پلان شوي دي. خو د مالي امکاناتو د نشوالي له امله د هغو کارونه ژر نشي پیلېدلی. خو ځینې چیپډګونه هم شته چې هغه هم کولی شي خلکو ته د کار برابرولو کې همدارنګه د اوبو په ځینې استفاده کې د سیلابونو په مخنیوي کې کار وکړي چې هغه ښه پروګرام دی. په دې هیله چې لوی برنامې پلې شي او ډېرې مالي مرستې وشي تر څو دغه رقم پیښو مخنیوی وشي او هېواد کې یو بس یعنې رامنځته شي.
بلې، کور ودان د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې له جرمني مور سره تماس نیولې، په جرمني کې تاسو دکترا اخلي. بلې، قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې د ټلیفون له لارې مور سره اړیکه ټینګ کړه، د افغان بیسمت سواتل شمیرې له لارې مو پیغامونه راوستول او د ازادي رادیو د اسکایپ له لارې مو هم سره تماس ټینګ کړ، د موضوع په ارتباط مو خبرې وکړلې. د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه و چې مانوري اسنوري مخته یوړه د شمشاد زدران په همکاري، البته بل خبرونه هم د ازادي د مایکروفون ستاسو خبرونه ده چې زما همکار سید سمی عباس به په څو شیبو کې وړاندې کړي. کور ودان
زدیار زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت خندان زدیار درد غم کے شادمان لکھ گل د پریشانے وقت خنداریم لکھ گل د پریشانے وقت